سلامونه ستړي مشه په کابل کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه لاس په سر کېدل اسان انتخاب نه دی. غلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې افغان ښځو ته په اشاره سره ویلي دي چې دوی مهمې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې بیا وایي چې د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې ټویټونه او پوسټونه چې د دوی د حقونو د غوښتنو لپاره یې کوي تر دې دمه کومه مثبته پایلې نه ده ورکړې. له دې سره چوخت بیا د طالبانو حکومت له شاوخوا یوې اونۍ چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز یوه کورنۍ ارزښتي موضوع بللې ده. د دوی ویان زبیالله مجاهد په یو خبر پاڼه کې چې نن سهار یې پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ویلي دوی ملګرو ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبره یې تبعیضي چلند هم نه دی کړی. طالبانو په دې لایمه کې یو ځل بیا ادعا کړې ده چې دوی د دیني او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو تامین ته ژمن دي. اعلامیه کې د افغانستان د بشري وضعیت لامل نړیوال فشارونه او بندیزونه ښودل شوي دي او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتل شوي دي چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو بانکوالۍ او سفري بندیزونو مسلې حل کړي. طالبانو د خبر پاڼې ورځ وروسته تر دې خبره کړې ده چې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړې ده چې په افغانستان کې یو ډارونکي غوراوی تل شوی دي، هغه دا چې یا به پاتې کیږي او یا به هم خپلو اساساتو باندې عمل کوي. یو نما په پرونی لامی کې ویل دي د دوی د هر ډول پریکړه د واقع په پړه بده اوسنۍ چارواکو پر غاړه وي. طالبانو د اپریل میاشتې په 14 نیټه د ملګرو ملتونو پر خزینه افغانو کارکونکو بندیز ولګاوه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د قطر، متحده عربي امارات او ترکیې په سفر وتلی دی. ټامس د سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې ښاغلی ویسټ به په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره وګوري. د اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی ویسټ به په متحده عربي اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو، له یو شمېر افغانانو سره چې د نظر خاوندان دي او له سوداګرو سره هم خبرې اترې وکړي. په استانبول کې به د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعینو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. غلی ویسټ په داسې وخت کې له سیمې څخه کتنه کوي چې نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د افغانستان د څو اړخیزو ستونزو حل لار پیدا کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان پرون د سعودي عربستان له ولیهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبرې اترې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي د یمن د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې شوې دي. دا ټلیفوني مکالمه وروسته تر دې ترسره شوه چې په وروستیو کې د پیکینګ په منځګړیتوب د ریاض او تهران ترمنځ روغه جوړه وشوه. واشنګټن له دې بهیره لرې پاتې شوی و. د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو تېره اونۍ په پیکینګ کې سره ولیدل او موافقه یې وکړه چې وروسته له کلونو دښمنۍ اړیکې بیرته دي او دښمنۍ ته به شا کړي. او د کرکټ نړیوال شورا لوري د شلوریزو سیالیو د توپچونکو په تازه درجه بندی کې راشد خان په خپل نمرې مقام کې پاتې دی او فضل حق فاروقي دوی مقام ته پورته شوی دی. دغه درجه بندی شو د اپریل په 12مه نیټه اعلان شو. فاروقي له دریم مقام نه دویم ته پورته شوی دی. په اعلان شوی درجه بندی کې راشد خان 213 او فضل حق فاروقي 292 نمبر لري. په دې درجه بندی کې او بل افغان لوبغاړی مجیب الرحمن په 9م مقام کې دی. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو تفصیل او د مطالب درته لرو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو له حقونو لاس په سر کېدل اسانه انتخاب نه دی. غلی محمد نن دا خبرې په یوې ویډیو کې چې په ټویټر یې خبره کړې ده. و طالبانو د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو بیا د کار بندیز او کورنۍ ارزښتي موضوع بللې ده. لاندې خبرونه کې به په دې اړه څه راپور ولرو. همدارنګه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ ځینو هیوادونو ته په سفر وتلی دی. د چې کوم هیوادونو ته ځي او له چا سره به ګوري او پر څه مسایلو به خبرې اترې کوي په دې اړه به هم د څه راپور ولرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر انتونی بلنکن یو ځل بیا اوکراین ته د روسیې په ضد جګړه کې د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی دی. بلنکن د دغه ملاتړ نن چهارشنبه له خپل اوکراني سیال سره په خبرو اترو کې څرګند کړی دی او همدارنګه لکه څنګه مو چې په خبره کې واورېدل د شلو ویزو توپچونکو په تازه درجه بندۍ کې راشد خان د نړۍ لومړی او فضل حق فاروقي بیا دویم ځای نیولی دی. له دې سره څنګه د خصوصي بانکونو ځینې مشتریان شکایت کوي چې دغه بانکونه د افغانستان بانک هغه پریکړه نه عملي کوي چې په دې وروستیو کې د پیسو د ډیروالي په اړه شوې ده.
همدا پرون زه ځی بانک ته تللی وم، همدغه پوښتنه ماته وکړه، ما ورته چې دغه افغانستان بانک چې کوم نوی امر یې کړی دې کې څه رقم نه دی تاسې مسله وایي چې مونږ اوس هم همه هغه خبره د افغانستان بانک وایي هسې دروغ وایي، ځکه وایي مونږ ته پیسې نه راکوي، هغو د خلکو سترګو ته خاورې شانی، هغه وایي چې ماته پیسې را
نهکړي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تم ستړي مشه ده ملګرو ملتونو د عمومي منشي منستیال امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو له حقونو لاس په سر کې د لاسر انتخاب نه دی. اغلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پانه په ویډیو کې افغان ښځو ته په اشاره زره د خبره کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې بیا وایي چې د ملګرو ملتونو نړیواله ټولنې ټویټونه او پوسټونه چې د دوی د حقونو د غوښتلو په اړه کوي تر دې دمه کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه لاس په سر کېدل انتخاب نه دی. اغلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه په ویډیو کې افغان ښځو ته پیشاري سره ویلي
اولویز کیپینګ او ویمن
تل د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکوو چې پر دې امر تمرکز وکړو، ډیر پرمختګ وکړو، خو چې پر دې تمرکز وکړو چې ولې نشو کولای داسې کار وکړو تر سره کولای نشو، ښځو ته باید ډیر پام واړو، ځکه چې مهمه دي ښځې په ټوله نړۍ کې د خپل حقونو اړوند د پیښو انعکاس دی چې موږ افغانستان ته پام وکړو، د ښځو ډیرو حقونو ته به مو پام کړای وي.
د ښځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې امینې محمد تازه څرګندونې داسې مهال دي چې طالبانو تازه د اپریل میاشتې په درېیمه نیټه د ملګرو ملتونو سازمان اړوند دفترونو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګولی. مخکې دوی په نورو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم ښځې له کاره راګرځولې وې. دغه شان منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو ته هم له تګه راګرځول شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله شبګیس ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد کوي، وایي نړیواله ټولنه افغان ښځو ته حقونه یوازې په مجازي نړۍ کې د لیکلو او خبرو له لارې غواړي. د اغلی ګیس په خبره نړیوالې له افغان میرمنو سره د همغږۍ لپاره عملي ګامونه پورته کړي، پر طالبانو د فشار راوړي تر څو هغوی د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له خپلو اساسي او شریع قانون څخه به برخه نکړي. شبي غيص ازادي رډوته وویل
مجازي نړۍ په ټویټو پر پوسټ باندې دومره وشو چې نوې بندیز ولګید، هر کله چې دی خبرګون خو نوې بندیز لګیږي، باید کینی خبرې وشي، فشار پر طالبان راوړل شي، د ملګر ملتونو لخوا پوښتنه وشي، دغه امرونو او دغه بندیزونو پر وړاندې عملی ګامونه پورته کړي. واسه دا شعار د چوات خزت زدکړه ته پریخول شي، خزت کار ته پریخول شي، هیڅ کوم عملی ګام نه پورته کیږي.
دا انتقادونه په داسې حال کې دي چې مخکې د ملګر ملتونو سازمان دول ور پوری پلاوي چې دیو مشري خپل امینه محمد کابل افغان افغانستان ته سفر کړی وو. عبد طالبان حکومت له چارواکو سره د افغان ښځو د نقص شوي حقونو په اړه خبرې کړې وې، خو دوی خپل پریکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو د پلاو تر څنګ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ټوماس نیکلاسن هم افغانستان ته په خپلو سفرونو کې د دې موضوع په اړه طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. د مورا پوهنتون د طب د پوهنځي مسله عقله مایر وایي چې د طالبان حکومت افغان ښځو ته افغانستان زندان ګرځولی او دوی د خپل کور په څلورو دیوالونو کې بندیانې دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د طالبان د راتګ نه تر اوسه پورې ورو ورو په ښځو باندې محدودیتونه ډېریږي. ښوونځي تتړ بند شو، پوهنتونونه وتړل شول، کار کول ښځو ته منع اعلان شول. دا ټول محدودیتونه د باعث کیږي چې ښځه فقط د کور په محدودیت کې بند شي.
خو طالبانو تل ویلي چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په یو تازه خبر پاڼه کې چې نن چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې، یو ځل بیا همدا موضوع یاده کړې، ویلي دي دوی د دیني او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو ټینګښت ته ژمن دي. د یادونه ده چې د زده کړو او کار د حقونو د نقص تر څنګ طالبانو په نورو برخو کې هم پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. پارکونو، ورزشي کلبونو او ښاري مامونو تعالی تاګه راګرځولي، حجاب پرې اجباري کړی او شرعي مارام پرته لري واټن سفر هم نشي کولای.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. آزادی رادیو شپه ورځ لتاسو سره.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویس په قطر، متحده عربي امارات او ترکیه کې د یادو هیوادونو له استازو بیلابیلو افغان لورو سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې لمبې کې ویلي دي چې تېر ورځ ناوخته ښاغلی ویس د قطر، متحده عربي امارات او ترکیې په سفر وتلی دی او دا سفر یو اونۍ دوام کوي. ټوماس ویس داسې مهال یادو هیوادونو ته ځي چې هلته له میشتو افغانانو سره ګوري چې طالبان په افغانستان کې په نجونو او ښځو پراخ محدودیتونه لګوي او د لګولو ته ادامه ورکړي. تفصیل
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټوماس ویسټ بد دې سفر په لړ کې د افغانستان د ستونزو پر حل چې د ملګرو ملتونو د خزینه افغان کارکونکو په کار لبندي سره لاړې ریشوي خبري وکړي. ټام ویسټ دا سفر 13 ورځ پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې 13 ورځ ناوخته یې په خپله ویبپاڼه خپره کړې ویلي دي چې ویسټ به په قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیه کې د یادو هیوادونو د چارواکو تر څنګ د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو، د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو، افغان سوداګرو، د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. د دغه سفر هدف د افغانستان د ستونزو او شته ننګونو په اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول بلل شوی دی. هغه چې د طالبانو له لوري د بشري مرستو د رسولو په چارو کې د ښځو په کار په محدودیتونو سره لا ډېرې شوی دي. د ویسټ سفر داسې مهال دی چې د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو په سازمان اړوندو ادارو کې د افغان خزینه کارکوونکو په کار محدودیت نړیوالې ټولنې ته نوې سرخوږی پیدا کړي. یو شمیر خزینه فعالان بیا د ټام ویسټ دا سفر هیله بخونکې خو ځینې نورې چندان مهم نه بولي. د ښځو د حقونو فعال کریمه رحیم یار وایي په تیر نږدې یو نیم کال کې د افغانستان پر ښځو د محدودیتونو اړوند اعلامیه ورکړل شوې، غندنې وشوې او سفرونه وشول خو کومه پایله یې نه درلوده.
زه هیڅ هیله نه لرم. په دې تیرو 13 میاشتو کې ډېر تګ راتګ وشو، اعلامیه ورکړل شوې، غندنې وشوې خو پایله سفر وه، ځکه چې دوی قوي ملاتړ لري. هر اونۍ ورته 40 میلیونه ډالر را روان دي.
خو ځینو نورو بیا د ټوماس ویسټ دغه سفر پورې هیلې تړلې او له امریکا په ځانګړي ډول له ښاغلي ویسټ غواړي چې د دغو لیدونو او خبرو اترو له لارې دي افغان ښځو د روان وضعیت د بدلېدو هڅه وکړي. د کابل اوسیدونکي او مدني فعال نوریا سادات:
موږ افغان ښځې له ښاغلي ویسټ غواړو چې په دغه سفر کې افغان میرمنې هیلې نه کړي او د افغان میرمنو د برخلیک په اړه بحثونه وکړي. موږ له امریکا په ځانګړي ډول له ټوماس ویسټ څخه غواړو چې د دغه ډول ناستو له لارې د افغان میرمنو د ژوند د بدلون هڅه وکړي.
طالبانو د اپریل میاشت په 3 نیټه د ملګرو ملتونو پر افغان خزینه کارکونکو د کار بندیز ولګاوه. له دې وړاندې د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې خزې له کار کولو منع کړې وي. خو د یاد سازمان خزینه کارکونکو به خپل دندو ته ورتلي. 13 ورځ د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړ چې د طالبانو پریکړه ملګري ملتونو دې تړباسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپل نورمونو او اصولو ترمنځ یو ډارونکي انتخاب وکړي. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي روزا او تنبایوا د مې تر 15 په افغانستان کې د خپل ماموریت اغیز ارزوي او تر هغه ل خپل سبان د 3000 کارکونکو هم غوښتي چې ل اس اس نای موارد پرته د دفترونو ته نورځي. یوناما په پرونی اعلامیه کې ویلي د دوی هر ډول پریکړه د واقع په پړه د اوسنۍ چارواکو پر غاړوي. خو د طالبانو حکومت ل نګدی وی ونی چپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو بندیز د افغانستان کورنۍ موضوع وبلله. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د هغه په ټویټر پاڼه خبره شوې ویلي چې دوی ملګرو ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبرې تبعیضي چلند هم نه دی کړی. طالبانو په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ادعا کړې چې دوی د دینی او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو ټینګښت ته ژمن دي. اعلامیه کې د افغانستان د بشري وضعیت لامل نړیوال فشارونه او بندیزونه ښودل شوي او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتل شوي چې د افغانستان د کنګل شوي شتمنیو، بانکوالۍ او سفري بندیزونو مسلې حل کړي.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. د طالبانو د مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر قومندان اکمل امیر د وژل کېدو د ادعا په اړه بېلابېل نظرونه موجود دي. د اکمل امیر خپلوان ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا مهال د هغه د وژل کېدو خبر نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. په همدې حال کې د افغانستان ازادۍ جبهې ویان هم ازادي راډیو ته ویل چې د اکمل امیر د وژل کېدو په اړه کوم سند نه لري او د طالبان لخوا خپور شوی تصویر جعلي دی. خو د طالبان حکومت د دفاع وزارت ادعا کوي چې اکمل امیر وژل شوی. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
لسه شنبه ورځی رئیس د افغانستان مخکینی جمهوری نظام د ملي اردو کمانډو ځواکونو افسر او د طالبانو مخالفې ډلې د افغانستان ازادي جبهې مشهور قمندان اکمل امیر د وژل کېدو په اړه زد او ناقص خبرونه خپرې کړي. د طالبانو دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې دا وکړه چې د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د افغانستان د ازادۍ جبهې د قمندان اکمل امیر په ګډون اته کسان وژلي دي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمي د دغو پوځي عملیاتو د دقیق وخت په اړه څه نه وویلي، خو ادعا یې کړې وه چې په عملیاتو کې ملکیانو او طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. د اکمل امیر خپلوان د هغه وژل کېدل نه ردوي او نه یې هم تاییدوي. د اکمل امیر له څو خپلوانو او ملګرو سره مو خبرې وکړې، هیچا هم د هغه وژل کېدل تایید نه کړل. د نوموړي او خپلوان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د اکمل امیر د جسد هغه عکسونه چې په رسنیو کې خپاره شوي ریښتینی نه دي.
د امیر صاحب مړینه نه تاییدوو نه یې ردوو. هغه عکسونه چې بی بی سي او افغانستان انټرنیشنل خپاره کړي او ویل شوي چې د نوموړي مړینه قطعي ده، موږ ډاډه یو چې دا عکسونه د امیر صاحب نه دي.
ما مطمئن شدیم که امیر صاحب نیست.
د اکمل امیر یو بل نږدې ملګري له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نوموړی ټپي شوی او خوندي ځای ته لیږدول شوی دی، خو د امنیتي ستونزو له امله د ده د استوګنې ځای او عکس د خپرولو اجازه نه ورکول کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د ازادۍ جبهې د سه شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه د دې جبهې د شپږو غړو وژل کېدل تایید کړل، چې پکې بصیر اندرابي، فهیم سالنګي، مرهان اندرابي، قربان علي بامیاني، صبور فاریابي او حسین سمناګي شامل دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې ویاند نصرالله فتح ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې اکمل امیر او یو ساتونکی لا هم ندرک دي. هغه زیاته کړه چې په ټولنیزو رسنیو کې د اکمل امیر د جسد خپور شوی تصویر جعلي دی. د ازادي جبهې ویان ندا کوي چې طالبانو په کابل کې د اکمل امیر کور محاصره کړی او د هغه د موندلو لپاره یې له کابل، کاپیسا او پروان ولایتونو څخه د نوموړي شاوخوا دوه اتیا تنه خپلوان د کورنۍ غړي او ملګري نیولي او تر پوښتنو او تحقیق لاندې دي. د اکمل امیر د وژنې ادعا او د بصیر اندرابي د وژنې خبر په افغانستان کې دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. اکمل امیر د تېر جمهوري نظام یو لوستی پوځي افسر دی چې د پوځ په بېلابېلو څانګو کې دندې ترسره کړې، خو د تېر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته پنجشیر ولایت ته ولاړ او څه موده وړاندې د افغانستان له ازادۍ جبهې سره یو ځای شو. د افغانستان ازادۍ جبهې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په 1400 هجری لمریز کال د کب په میاشت کې خپل شتون اعلان کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله مسله راواخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن یو ځل بیا اوکراین ته د روسیې په ضد جګړه کې د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی دی. بلنکن دغه ملاتړ نن چهارشنبه داسې مهال له خپل اوکراني سیال سره په خبرو کې څرګند کړ چې د اوکراین له څو ښارونو د جګړې د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل به د اسدالله الدین نواورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن خپل اوکراني سیال دیمیتری کولیباتا د روسیې په ضد جګړه کې د متحده ایالاتونو د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د راپور لمخې بلنکن له کولیبا سره په خبرو کې د اوکراین اوسنۍ جګړه د دغه هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا، حاکمیت او خپلواکۍ دفاع بللې ده. بلنکن نن چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، موږ له اوکراین سره څنګ په څنګ درېدو ته تر هغو ژمن یو چې اړتیاوي ورته. هغه ویلی د ملاتړ ته ځکه دوام ورکوي چې په خبره یې اوکراین د روسیې د جګړې متقابل عملیات بریالي مخته بوزي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا هم ویلی بلنکن د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی، داسې ملګرتیا چې بریالیتوب او سولې ته د رسیدو لپاره د اوکراین د پرمختګ پر هڅو متمرکزوي. د امریکا او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو دغه خبرې داسې مهال کړي چې لا هم په اوکراین کې د جګړو لکرخو د بریدونو د دوام راپورونه خبريږي. د اوکراین د پاوز لوی درستیز په یو خبر پاڼه کې ویلي روسیه له انساني تلفاتو او د تجهیزاتو د لمنځتلو سره سره خپلو يرغليزو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د اعلامیه پر بنسټ د جګړې تمرکز د اوکراین پر بخموت، لیمان، افدیفکا او مارینکا سیمو دی. د اوکراین پاوز وایي له تیرې ورځې راهیسې د روسي پوځیانو دوه اویا بریدونه شنډ کړي، خو په دې موده کې د احتمالي مرګ ژوبلې معلومات لا نه دي ورکړل شوي. بل لورته د اوکراین د ځمکنیو ځواکونو قومندان سیرهی خریواتی ویلی په بخمود کې چې د جګړې اصلي مرکز دی وضعیت تر کنټرول لاندې دی او په خبره یې دوی اجازه نه ورکوي چې ځواکونه یې روسانو ته تسلیم شي. د اوکراین د تازه جګړې په اړه تر اوسه د روسي چارواکو نظر نه دی روښانه شوی، خو په خوا تر دې هغوی هم دغه جګړه کې د پرمختګ ادعا وکړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو حکومت منحل اعلان کړی دی او اوس له افغانستانه بهر فعالیت لري، د نرګس سادات او ذکریا اصولي د خوشی کېدو هرکلی وکړ او د نورو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنې هم کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو حکومت منحل اعلان کړي او اوس له افغانستانه بهر فعالیت لري، د سه شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د ښوونیز او فرهنګي فعال محمد کاظم امینی د نیول کېدو په تړاو له طالبانو غوښتي چې په غیر قانوني توګه د فرهنګیالانو، مدني، سیاسي او ټولنیزو فعالانو له نیولو لاس واخلي. یاد کمیسون د نرګس سادات او ذکریا اصولي د خوشی کېدو د هر کلی ترڅنګ د کاظم امینی، مرتضی بهبودی، متی الله ویسا، موسی شاهین، سبحان الله سبحانی، سید محمد حسینی، رسول پارسی او نور مدنی او فرهنګي فعالان چې اوس هم د طالبانو په بند کې دي، ایدوی د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. کمیسون له ټولو ملي او نړیوالو سازمانونو څخه چې د بشري حقوقو په برخه کې فعالیت لري، غوښتي چې د افغانستان د خلکو د حقوقو د دفاع په برخه کې لا اغیزمن ګامونه پورته کړی. دا په داسې حال کې دی چې د بی پول خبریالانو سازمان او د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی میرمن هم د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د مرتضی بهبودی میرمن الکساندر مستواجه ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل:
It's now been 3 months.
Dreamyashti ki chiz da nem to ne pele mere me Murtaza Behbudi bo winam za da hagh rawani o fiziki waziyat ta andekh mana yam da ma khub awaram nishta Murtaza yow ba masuliyat journalist ay aw hagh mine ich la hewad saradullo da to waziyat da raport da jorawun la parai kar kawa ko zindan ki bandi da drushi miasht barakat aw da rahmat miashta aw sala charwa ko gwaadam cha hagh di jar khushi kabi za ka ka kom ghalat kar na da kadai za la khalko gwaadam cha da hagh da khushi ke do la parai di hati upi
It really helps a lot.
د بخښنې نړیوال سازمان هم د سه شنبه په ورځ په یو ټویټ کې ویلي، متی الله ویسا د مارچ په 28مه د طالبانو د استخباراتو لخوا په خپل سری ډول نیول شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ښاغلي ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د اعلامی او د مرتضی بهبودی د میرمن د غوښتنې په اړه مو له طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد و پوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زمون پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت لبن څخه د خزو د حقوقو د فعال نرګس سادات او ذکریا اصولي لیکوال او د پانتون استاد د خلاصون هر کلای وکړ او د نورو فعالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه هم وکړه. یونه مده هم ویلي چې یو شمېر نورو مدني فعالان او د بشر حقوقو د ملاتړ نه خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري. په افغانستان کې طالبانو له بیا ځله واکمنې دوه رئیس د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړي خزینه فعالان، خبريالان او د پوهنتون استادان د طالبانو پر حکومت د نیوکو او یا د طالبانو د کړنو پر ضد د اعتراضونو له امله نیول شوې دي، چې یو شمېر یې بیرته خوشی شوی او یو شمېر لا هم د طالبانو په بند کې دي.
بلخو بیا د خصوصي بانکونو ځینې مشتریان وایي د بانکونو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په نوي پریکړه عمل نه کوي. دا چې د افغانستان بانک نوي پریکړه څه ده، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ما مو خبر شنیدیم که اعلان کرد که 5000 میده بانک ازی به بعد نمیده و 3000 میده.
د هرات ولایت دا وسیدون که چې نه غواړي نومې پر راپور کې واخیستل شي وایي په عزیزي بانک حساب لري، خو په وینا یې اوس هم ل خپل حساب څخه د پیسو اخیستلو پر محل لاستوند سره مخ دی.
یک چند وقت میشه هفته 3000 میده.
څو وخت کیږي چې د اونۍ 150 افغانۍ ورکوي. موږ چې د برق بل درلود ورغلو چې دا بل واخلي او پیسې زموږ له حساب څخه وګرځوي. ویلی نه کیږي تاسو اونۍ په اونۍ راشي اضافه پیسې نشو درکولای. دا اوس هم د اونۍ 150 افغانۍ ورکوي او ډالر هم ورته افغانۍ کوي. په هر بیا چې زره وغواړي په ماغه بیا ډالر 2 افغانۍ کوي.
هر چی که خود از شکستم او چیز را افغانۍ میده.
د خصوصي بانک یو بل مشتری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
عزیزي بانک او اسلامی بانک اوس هم $100 د هفته ورکوي چې هغه هر هفته نه ورکوي په دو هفته کې یو ری ورکوي یعنی په 15 ورځو کې $200 ورکوي هم د پرون زه زی بانک ته تلل او من دغه پوښتنه ماته وکړه ما ورته چې دغه افغانستان بانک چې کوم نوی امر یې کړی د کې څه رقم دی تاسو مسله وایي چې موږ اوس هم هغه خبره د افغانستان بانک وایي هسې دروغ وایي ځکه وایي موږ ته پیسې نه راکوي هغو د خلکو سترګو ته خاورې شانی هغه وایي چې ماته پیسې را نه کړي زه خلکو ته څه شی ورکړم
و مو غوښتل په دې اړه د عزیزي بانک د یو مسؤول نظر هم ولرو خو بریالي نه شو د کابل اوسیدونکي زینب هم وایي له بانکونو څخه د پیسو اخیستلو پر مهال د شته ستونزو له امله اوس خپل بانکي حساب ته پیسې نه ډېروي
موقت کې ما عاجل ضرورت می داشته باشیم
کله چې عاجل پیسو ته اړتیا ولرو او له ستونزو سره مخ شو تر هغه چې خپل پیسې راخلو له ډېر جنجال سره مخ کیږو بانکونه هم زموږ پیسې پوره نه راکوي مجبور یو چې هر جل لږ اندازه پیسې راواخلو او د نورو لپاره بیا ورشو په همدې خاطر اوس په بانکونو کې خپل پیسې نګدو
مجبور میشیم کې د بانک ها پول ما رو نه مانیم
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د وری حمل میاشتې په 15 نیټه اعلان وکړ چې د خصوصي بانکونو مشتریان له دې وروسته کولی شي په اونۍ کې 5000 افغانۍ یا $600 له خپلو بانکي حسابونو واخلي د بانکونو د مشتریانو په اړه مو د طالبانو په واک کې د افغانستان بانک له ویان حسیب الله نوري څخه هم پوښتل خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې د طالبانو حکومت د 2020 کال لاګست وروسته له دې امله چې بانکونه بې پیسو نه شي له بانکي حسابونو څخه د پیسو په ایستلو محدودیتونه ولګول خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک مې په وروستۍ اعلامیه کې د دې محدودیتونو د کمیدو خبر ورکړی
وس بغزنی ته وشو بغزنی کې د خلاصو یوې کلی موټرو د ثبت پروسه په تیزی روانه ده د غزنی ډیری اوسیدونکو په دې باور دي چې د موټرو له ثبت او رجستر سره به په دغزې کې د زینو پیخ او غلا او مخونی ولشي تفصیل به په دې راپور کې وره
بوسیت څنګه د 2015 نه پورته ماډل سی هغه زیات دی د 2015
او غزنی کې د شلاس یو کلی موټرو د ثبت او رجستر پروسه دغه پروسه دلته له شاوخوا تیرې یوې میاشتې روانه او ډیری کسان راځي خپل موټران ثبتوي یا د پروسه چې کړنلارۍ د ټرافیک پولیسو عمومي ریاست لخوا جوړه او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا منظوره سوې ده د غزنی اوسیدونکو د دغه پروسې پیل د ځینو کسانو لپاره ګټور او د ځینو لپاره بیا زیان ګڼي عبدالله جان خپل موټر د ټرافیکو مدیریت ته د ثبت په مخ راوستی
خوشحال یم چې نن د ترافیکو مدیریت ته راغلی یم له اسلامي امارت څخه هم خوشحاله یم چې موټران قانوني شي له دې سره به اغلا او غله کم شي ډیر زیات خوشحاله یم
د غزنی ډیری اوسیدونکو په دې باور دي چې د موټرانو له ثبت او رجستر سره به په غزنی کې د ځینو پیښو او غلاو مخه هم ونیول سي د غزنی زنه خان ولسوالۍ د خواجه خیلو کلی اوسیدونکو جان محمد وایي
ډیر پیدا کېدل مشکلاتو خلک په امان کې دي د پروسې مدیر حرکت کوي او څو خلک دي تل عامه اسلامي امارات لري خو سیدا پروسې مخته جاری کوي
خو ځینې کسان بیا د دغه ثبت پروسه کې د ټرافیکو په مدیریت کې د ګڼو ستونزو یادونه کوي د یوای هر ورځ راځي او کار نه خلاصيږي ګل رحمان د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی
ترافیکی مدیریت چې دغه غوښتنه لرم چې زه دغه نن درېم ورځ دم چې زه مقصد دغه کاغذان را جوړوم اړې شوبې ته چې ورته هغه شوبه وي دا نه منل کیږي پر دې ترافیکي ابل شوبه وي دا نه منل کیږي او دلته چې اوس ورته مقصد یو سړي ته پیسې ورکې هغه ضمانت کولای شي ولی دا قانوني شکل ولی ونیسي یعنی دا خواهش له دولت لرو چې داس خلکو مخنیوي وسی
که څه هم چې ځینې خلک له دغه پروسې څخه شکایت لري خو د ټرافیک پولیسو مدیر قارن نور محمد رهبر وایي د یادې پروسې د چارو مخ ته وړلو ګمارل سوي کمیټې غړو ته له مراجعینو سره د ښه سلوک او په چارو کې د سانتیاو رامنځته کولو په اړه لازمي لارښوونې او سپارښتنې سوي دي نوموړی وایي د موټرانو ماډل سلندر غټ او وړو ته په کتو له خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي
د سفت فروسی تقریبا له یو ورځې وخت لري د سفت فروسی ورسته بیا د فلیټو پروسه تقریبا شپږ میاشتې وخت لري یعنی په شپږ میاشتې کې مراحل توی کیږي یعنی تقریبا ټول کار خلاصيږي په درې میاشتې کې سفت شروع کیږي ختميږي او په شپږ میاشتې کې بیا فلیټ ورکوي
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼو اوسیدونکو د طالبانو حکومت له لورې د ثبت پر مهال د پیسو اخیستل زیات یادوي. دوی وایي د خلکو اقتصادونه خراب شوي او هغوی باید دغه پیسې را کمې کړي.
دویمه نیمای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د سپورت او نیز پروګرام لرو، خو د دې پروګرام له خپرېدو وروسته په دې یوه یادونه وکړم چې اوس مهال د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته شوې دي. تاسې د ماښام له شپږو، د سهار تر شپږو، د سهار تر له شپږو، د ماښام تر شپږو